کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش وسلواله ډله په افغانستان کې هغه وخت په یو ستراتیژیک یا لوی خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده درې کاله نور هم تمدید کړه. دغه پروګرام په اصل کې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړی دی، خو په لومړي او 15 دقیقو کې راپورونه او خبرونه لرو. تر هغه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، پاکستانی پولیسو 8 افغانان په پیښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې لمانځلو په تور نیولی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملامته کړې ده. متحده ایالات وایي له روسیې سره د IMF تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروس توغندی ازمویلی. پوره خبرونه. پاکستانی پولیسو لسګونه افغانان په پېښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په تور نیولې دي. په پېښور کې وزایي پولیس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي، د ښار د اوسیدونکو د شکایت په نتیجه کې په لومړي سر کې 9 تنه هغه مهال ونیول شول چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کلیزې په مناسبت د افغانستان بیرغونه ګرځول. دغه پولیس وایي 9 نور کسان وروسته د سړک د تړلو په تور نیول شوي. پولیسو ویلي دغه کسان به یوې سیمه ییزې محکمې ته حاضر شي. په پېښور کې د پولیسو د قمندانۍ ویاند عنایت علي رسنیو ته ویلي، دغو افغانانو د اصولو پر خلاف د خپلو مراسمو لپاره اجازه نه وه اخیستې. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې بې خبري وښوده، او له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان سفارت هم په دې اړه څه ونه ویل. تر دې 2 ورځې د مخه هم پولیسو په پېښور کې یو بل افغان په دې تور نیولی و چې د افغانستان بیرغ یې پر خپل دوکان ځړولی و، خو هغه افغان وروسته په ضمانت خوشې شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملامته کړې ده. دا خبره د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
داعش چې څومره دوی قوي سي په ننګرهار ولایت کې یا په ټول مشرقي سیمه کې، دوی په ډیر قوت سره دوی ویلې چې موږ راڅرګند شوي یو، اما د دوی ملا ماته شوله. دا په دې معنی دوی لستونی نیول شوي دي.
احمد زی کتم په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیت سیمه او د هغوی دقیق شمیر یاد نه کړ، خو ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوس ساحې محدودې او شمیرې کم شوې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بایومټریک دستګاو ستونزه هواره کړې ده. دغه کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه دستګاوې په ولایتونو کې د رایو مرکزونو استولو ته د چمتو کېدو په حال کې دي.
هغه کوم بایومټریک ډیوایسونه چې موږ په تیرو ولسي جرګې ټاکنو کې دغه استفاده کړې وه، چې شاوخوا 3000 ډیوایس کېږي، هغه هم د احصایې مرکزي محترم ادارې د ټاکنو خپلواک کمیشن ته سپارلې دي، او څه باندې 1800 نور ډیوایسونه هم حکومت خریداري کړي دي د ټاکنو خپلواک کمیشن ته تسلیم کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي و حکومت دغه دستګاو په برابرولو او د انتخاباتو موادو د انتقال په برخه کې همکاري نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات وایي له روسیې سره د IMF تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروس توغندی ازمویلی. IMF یا د منځني واټن اټومي وسلې د کنټرول تړون چې په 1980 کال کې د روسیې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و، د رواني میاشتې په لومړیو کې فسخه شو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د یکشنبې په ورځ یو کروس توغندی د کالیفورنیا په سان نیکولسن ټاپو کې وازمایه. دغه وزارت وایي دغه توغندي په څه باندې 500 کیلومتر واټن کې هدف وویشته. د روسیې له ملاتړ برخمن د سوریې حکومتي ځواکونه د دوشنبه په ورځ ناوخته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار خانشیخون ته ننوتل. دا د سوریې په جنوب کې د عدلی بولایت یو ښار ګوټی دی. د سوریې په جګړو کې د بشري حقونو د سار ډلې ویلي دغه ځواکونه تر سختو هوایي او ځمکني بریدونو وروسته داسې مهال د خانشیخون له شمال او ختیځ لوري ورغلل چې یاغیان له سیمې وتلي وو. دغه ښار ګوټی د حلب او دمشق ترمنځ هغه لاره کې پروت دی چې له هومس څخه تیریږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا د سوریې د حکومتي ځواکونو لپاره یوه عمده بریا ده. او د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د هغو مذاکراتو د هڅو په اړه خبرې کړي چې کولای شي د اوکراینی ځواکونو او روسی پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس کې د خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین کوربه و. د روسی خبری آژانسونه وایي دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سوریه پر جګړو، د لیبیا پر وضعیت، د ایران اټومي تړون او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې پر طرحې بحث وکړ. تر دې غونډې د مخه ایمانوئل ماکرون یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیله لري له ښاغلي پوتین سره دا خبرې په راتلونکو اونیو کې د څلور اړخیزې سرمشریزې جوړېدو ته زمینه برابره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا د سولې لپاره یو رښتینی فرصت دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلای شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت شورا داعش وسله والا ډله په افغانستان کې د یو تکتیکي خطر په توګه مطرح ډله بولي، خو وایي دا ډله هغه مهال په ستراتیژیک خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې چارې پر مخ وړي، په خپلو وروستیو څرګندونو کې وایي د سولې بهیر باید چټک شي څو افغانستان د داعش وسله والو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. اخو افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د شنبې د ماښام تر خونړي برید وروسته ژمنه وکړه چې په ټول افغانستان کې به د داعش وسله والو ریښې باسي. دا چې داعش ډله واقعا په افغانستان کې دومره لوی ګواښ دی چې افغان او امریکایي چارواکي اندېښمن کړي، د فریبا ظاهر په ریپورت کې به ښکاره شي.
داعش ډله په افغانستان کې څومره لوی ګواښ دی او آیا دا ډله کولی شي د وسله والو طالبانو ځای ونیسي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې د داعش وسلوالو فعالیتونو ته پکتو له تکتیکي پلوه هغه یو مطرح ډله وګڼله.
داعش د یو ترهګریزه او رانکار ډلې په توګه یو تکتیکي خطر په توګه مطرح ده بې شکه، خو دا ډله په یو وخت کې په یو ستراتیژیک خطر باندې بدلیږي چې په افغانستان کې ریښې پیدا کړي. اما که دوی بیا داسې کېږي چې د ځینو بدلونونو له امله مؤتلفین یا خواخوږي ځان ته پیدا کړي یا له نویو خلکو سره تړونونه یا هم اتحاد کوي، هلته بیا حتی کېدلی شي په یو ستراتیژیک خطر باندې بدل شي.
تر ډیره دغې ډلې ته د غیر افغاني پدیدې او داسې ایدیالوژۍ په سترګه کتل کیږي چې د افغانستان د حکومت په باور له بهر افغانستان ته راغلي او د دې هیواد د خلکو ترمنځ پراخ نفوذ نه لري. خو هغه خواخوږي څوک دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یادونه کوي او اندېښنه ښیي چې له هغو سره په یو ځای کېدو به داعش ډله په افغانستان کې پراخه سي؟ د دغې شورا ویان د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د وسله والو طالبانو د هغو ډلو یادونه وکړه چې د ده په خبره له امریکا سره د طالبانو د سولې د موافقې سره مخالفت شي.
په طالبانو کې اختلاف موجود ده د سولې د مذاکرات په برخه کې، او ځینې داسې ګنګوسې هم شته چې ځینې مهمې برخې د طالبانو په حکل کې دي چې که چیرې داسې کوم تړون کېږي یا کومه فیصله کېږي دوی ولاړ سي ځینو ډلو ته، لکه تاسو یاد کړي د داعش په ډول جدي اندېښنې موجودې دي. د همدغو اندېښنو سبب ده چې افغان دولت ډیر په احتیاط سره، ډیر حساب شوی او ډیر پلان شوی د سولې پر لور ګام اخلي او ټول خواوې ارزیابي کوي.
د واشنگتن لخوا دې ته ورته اندېښنې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په راپور کې هم راخستل شوی دی. او وایي واشنگتن هیله لري طالبان له داعش وسلوالو سره د نورو کسانو د یو ځای کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تیر اګست میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه بحثونه لري، د اګست پر 13مه پر ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید ګړندۍ سي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی سي. نوموړي تیر ماښام هم په یو بل ټویټ کې ویلي چې اوس باید یوه داسې دایمي سوله لومړیتوب ولري چې هم په خپل افغانستان په امن کې وي او هم هیڅ بل هیواد ته ګواښ پېښ نه سي. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا په خپل تازه څرګندونو کې د دوشنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د داعش ټول ریښې په افغانستان څخه وباسي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغه سره راپورته کړ چې په سوریه او عراق کې ماته وخوړه. دوی ځنونه د اسلامي خلافت خراسان څنګه بولی. د افغانستان حکومت پاکستان تورنوي چې د دغه ډلې ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. داشته له دې کبله تر طالبانو وروسته د لوی ګواښ په سترګه کتل کیږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور ډیریدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر ملکیان په نښه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالی بشیر اورو.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د استقلال د کلیزې په ورځ د ودونو په سالون کې د حملې په نتیجه کې ټول وژنه وسوه. د دوشنبه په ورځ د بمی چاودنو موج جلال آباد ښار ولړزاوه او د چارواکو په وینا شاوخوا شپږ شپېته کسان ټپیان سول. دوه ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي حملې په نتیجه کې درې شپېته کسان وژل سول او شاوخوا دوه سوه نور ټپیان سول. ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه د ورځې وینا ته پام کړی دی. ښاغلی غنی د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستلو د کلیزې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې وویل چې په کابل کې د شنبه د ورځې د حملو د قربانیانو غچ به واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه د دوی اندېښنه دا ده چې له افغانستانه د امریکا له وتلو سره به دا هیواد په کورنیو جګړو بوخت سي او د داعش ډلې په ګډون به په افغانستان کې د بهرنیو ډلو او طالبانو حاکمیت ته لاره هواره سي. انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې مرګونې پیښې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د واده جشن، کنسرت او حتی د خوړو مراسم په کابل کې پرته له تاوتریخوالي نه وي. ورځپاڼې د واده د زوم میرویس علامی له قوله لیکلي چې د خپلو میلمنو خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون توان نه لري. علامی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په واده کې هیڅ لوړپوړی چارواکی نه و، ټول عادي خلک وو. د ځانمرګې بمی حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر غاړه اخیستی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي که څه هم په افغانستان کې په اکثریت تاوتریخوالي کې طالبان لاس لري، خو داعش چې د طالبانو متحده ډله نه ده، په دې هیواد کې لږ خوټینګ حضور لري. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو برعکس داعش فرقهیي ستونزو ته لمن وهي او ډیری وختونه د شیعه افغانانو جماعتونه د سپورت ځایونه او ښوونځي هدف ګرځوي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي مذاکره کوونکو له طالبانو سره د خبرو پر مهال هڅه کړې چې له طالبانو تضمین واخلي چې د داعش سخت دریځ ډلې ملاتړ به نه کوي. ورځپاڼې لیکلي افغان چارواکي اندېښنه لري چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده. ورځپاڼې همداراز لیکلي امریکا دا کار پرته له رښتونې انتقالي دورې رامنځته کولو کوي چې د طالبانو مقاصد او د داعش د تهدید پراخوالی و ازموي.
ازادي راډیو ته غوښتل د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه دنده د درې نورو کلونو لپاره هم وغځوله. د افغانستان ځینی سیاسي شنون کې وایي چې د پاکستان د پاوز مشري هر څو کوي، خو د افغانستان په اړه به د هیواد سیاستونو کې کوم بدلون تر سترګو نشي. په همدې سره د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. ریپورت واورې تر غوړسته به د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عمران خان په یو فرمان کې د دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوه کاري مده د دریو کلونو لپاره وغځوله. په دې لمه کې راغلی چې جنرال قمر جاوید باجوه د یوې بلې دورې لپاره د لوی درستیز په توګه ټاکل کیږي او دا پریکړه د سیمې د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره شوې ده. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف جنرال باجوه د 2014 کال په نومبر کې پر دې دند ګمارلی و چې نوې درې کلن کاري دوره به د روان کال نومبر میاشتې څخه پیل سي. له ډېرې مودې راهیسې تمه کېده چې دا کار به وسي او د پاکستان د پوځ یوه ویاند هم دا خبره تایید کړې ده. د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د دغه هیواد خلکو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی او د دې هیواد په 20 کلن تاریخ کې پر سیاست او پوځي چارو حاکم دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستان د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ روان دي مهم رول لوبولی. د راپور له مخې د پاکستان پوځ پر افغان طالبانو پراخ نفوذ لري او له دغې ډلې سره د افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي په برخه کې اساسي رول لري. سیاسي څېړونکي وایي هر څه چې د پاکستان پوځ وغواړي هماغه کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سیاست لوی درستیز او د دغه هیواد استخباراتو اداره ټاکي. ښاغلی ستانکزي د افغانستان په اړه د دغه پاکستاني جنرال د بیا ټاکل کېدو په اړه وویل
د پاکستان لوی درستیز موجوده لوی درستیز څو ستاندې دي کچېره د افغانستان لپاره مثبت وګوري او د پاکستان کلاسیک سیاست تعقیب کړي، طبیعتا د سولې لپاره مؤثر او مفید وي. او که چیرې کلاسیک سیاست تعقیب کړي، په اخري ډول به مضر وي. زه لا هم فکر کوم چې د پاکستان ستراتیژي به افغانستان په ارتباط ازاله پالیسي ده او کوم خاص تغییرات کړی نه.
د جنرال باجوه د کاری دورې تمدید داس محل کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه په دې وروستیو کې ډېره سوې ده. د فرانس پرېس د راپور له مخې د پاکستان ډېری خلک هند د خپل هویت دښمنان بولي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده ازادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوبیم او تاسو ته د ازادی رادیویی مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوهه، دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده. ځکه
په فنکار برخه کې لازوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غ شاعری مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډ کیسه اطرافي واوري.
لزان سره یې وویل لکه چې لا اطرافیانو سره یې پانه یې واړوله. حلق ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې
او په ورخمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خود اخوار زما کې د درديدل یو خنکار زما کې دلتا په فن پورې خندا کیږي، دلتا همدا کیږي، همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلتا په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چه مدوانان دیمی پایی وی غند که گیدون کرده و مشایره و زهم ده مشایری پایی و کنج که ناستم. لمخکینی قطارمی ده دو کسانو خبری واوری دی. پر دریز ولار شایر بچه هر بیت واین و دوی باورتا بیتول داد ورکاو. خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلې او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساساتو راغله چې بیواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموک د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوخوي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشو دوی دازل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې وروسته مې ځان غلې کړ ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوخوي مګر هنرمند په خپل نه خوخوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کدم ملالی په وی لنډی کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګی ته دي ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي. نو د تورته د فن زیګنده د ټولنې په آبادی او بربادی دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخی د تیریونی فرهنګي خبرونه وو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه دې د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابع او د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او مانوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دوی مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیک له شعار سره د ځوانانو د معینت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د بختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تیرونې ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه نه کینی، خپله د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونی ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوری ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او رستربلی ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل،
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوه دي او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل،
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ، ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپل خپلو اهداف ته نشي رسیدلی، خو هغه شمیر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بیلابیلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم و فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانانو خپله ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه مو خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار د چې لدغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په اکله پیژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربندول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دي په خپل ادبي کار کې ورته تجربه کیږي هر ورځ. تخیل یو الهي انرژي د انسان دی. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډیر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان لیو لحاظ یو صغیر یو وړوکی کیهاند یا دی هسته یو خلاصه ده پده که داشت ظرفیتونه دی چه دقا ظرفیتونه که او خوزیگی نو انسان دی انرژی دی ورکلی پا دست یو منبع بدلیگی چه شاید برخنا ورطا کمزوری بی شاید اتا دی اتوم انرژی تر دی کمزوری بی خو استون زده ده چه انسان دیر تا که پخپل عقل ذهن بانه کرده ده عقل ذهن زنه را دوم عقل ذهن دی جون جوڑه ولو دی ورزنی جون مختوره لو دیو پاک سوترا چاپیرال جوړولو دیو خیر اختیار درلودل او دیو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډیر ضرورت دی ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو خو کچیرته دی موږ فکر دیو ویخ تخیل په وزرو باندې والوزی بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویل
دي مثلا یو پوښتنه ده استاد تاسو هم ویلي چې تخیل یو الهي انرژي ده آیا تخیل اوس شعوري هڅه شو که غیر شعوري
شعور لاس دلته نه رسي ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحت شعور نشي کېدلی ځکه تحت شعور هم د ذهن یو پورې تړلی بحث ده ولې تخیل تاسو وګورئ ما دغه یو هنرمند دغه صبری صبری واش په چرته وړوکې کورنۍ محفل نو دنه ما پښتنه وکړه مالې ته د خپل کمپوزونه چرته لاسکې یو خپل وسندري وکړلې د دې کمپوز ما په خوب لید بعضی منوي طریقې وای دغه مثلا افلاطون دی موصول مسله را مطرح کړی هغه څه چې موږ دلته لرو وای دی اصل بل ځای کې اته که ساينس ته لاړ شو ټکنالوژي ته لاړ شو هغه څه چې نن ورځ ساينس ټکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراع وي دیغو د دغه علم د مخترعینو د تخیل محصول دي حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولمو کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه خوب چی ده فیزیکی لحاظ خوب تجربه چیرته تر سره سو هیڅوک نشي خودلی خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زمانی ده چیرته ده
او پښتنم ده
زکه په خبرم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژي داسې سرچینې لري چې متاسفانه د دې کم په مور راوړي هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې دی هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه
یو بله پوښتنه اوس نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کی کنه دا یو الهي ورکړه ده او کاغه پیاوړي وو که کمزوري وو
ګوري ښه د مډر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده ځکه ما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي کدا چې د زمان په ماشین کې حرکت وکړي چې مخکې لږ چې مزګه و دغه و د کائنات چی شی به وو نو دلته موږ باید شان ته دا د خیال په وزر داخلي کو یو څه تصورات یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات موږ تر دغه کې یو څه مشکل ده په دې کلمو په شکل دغه خبرو کول ما تم ستونزمنه ده ځکه مولانا دې ژبه ته دی لرګینې دی چوبینې ژبه دغه ور کړای ده کنه ګنګ شام سم چې خبرو راغی دی مولانا لخوا دغه اله تو چې شام په خبره کول خلکو په پسی کانی وراول یا په مرداري وشته چې دا لیوانای وشړیل ده ځه در حال چې په کې دی کلام هغه انرژي پټاوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلې سي مولانا شمس غږ ولاید نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه دی باندې ور باندې توجه ټول سي ګټه زیاته ده مثلا ما باندې ابتدا دوستان نقد کوي وای چې لیکنه دی بيچلي ډېر سمبولیک دي یما وړاندیز دوی ته همیشه ده چې تاسو دې بی ذهنی په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا خادي دې تاریخ به څه دا جمله دراوړې ده، دا کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وکړي په متن کې خوشی شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک دې د استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې د مخته تللی ده، بیا څه نشي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړي. دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو دمونږ کار نه شه، زه هم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان بایللی ده، دی په ټول ژوند میان ده، دته ټوله هستي هره ورځ تازه کیږي نوی کیږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوي، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا وا کې مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه ستا، ځکه موږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو، نو ځکه دې ته اړتیا لرو. خو انرژي به له هغه ځایه راخلو، پرې به کړو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه دا کلمې، دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې موږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې هغه ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژي ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي، هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هره کلمه یې غرونه نړۍ، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ، دوی دغه انرژي پکې خوشې کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویره دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نشکارم، ډیرو ته بیا یم گوهر، ډیر می په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، ښه په پاک وجدان، دلته ښه په پاک ضمیر، دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم، که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده، دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنی زما د متعلم او محصلي د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل، نو بیا داسې یو کتابچه نه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټوله مې سره یو ځای کړې وای. نو دا د لامل
کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بل اخر د ملګرو تشویق ول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا غو چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو مې انتخاب کړ یو غزل څو تصویره، او په دې کتاب کې مې وازي غزلونه راوځي کړې دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلور زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی؟ هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې، او بیا خاصتن چې زما اصلوم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړې او ځکه د کورس خلیریوالی وو، نو هغه شاعرین بس راخستې دا په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی دي.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته ښکار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړې دي، نو ما هغه شاعرین راخستې د په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی دي. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړله، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شي، او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران هغه خلک دي چې مفلس دي. نو شاعران اکثره وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه راڅرګند شوي یا هغه چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ماته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي، وارې کې وخت باید او ویل کې مخ ته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ دا کړی، کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاس ته مو راغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېر زیات شاعري ورکه شوې ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کړو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هغلته پسې ورک سو، هغه سیمسټر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې کې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه و، یعنې په یوه کې مشخصه کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتي، ما دغه کار نه وکړی، نو زیات شاعري مې ورکه شوې وه. که چیرې دا مې نه وای چاپ کړی نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړ شي او بالاخره ورکه شي، نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که درنه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا، توري توري شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه مانا، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، نور نو آینې ته رڼا څه مانا، ستا راڅخه سوال له یاده وواته، ستا راڅخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه مانا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه مانا.
خپله شاعری چې کله لولی یا خپله دی پاړه فکر کړی، موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څرنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپله د ښکلا او ښایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې، او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی. نو ډیری داسې مینهناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې کې، څه نا څه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډیره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپله شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی، او هغه بدلون په کومو برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حساب کېدلی شي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه هم کمه وله، دغسې مې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوې غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی شي، زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې شی ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړي شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي. یعنې وروسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکنی شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور کې تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه، ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خودی ولي په ادبیات کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي، ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانست.
ستاسو خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بیلوي؟
زما د شاعري چې دغه دا د ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه لرم که څه هم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقی ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعری ده یو غزل او څو تصویره، څه ناڅه شوخی به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاری ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم، نقاشی ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایی چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافی اورو.
زرپاڼه اطرافی د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ورښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګېد. نجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه، هلک په راوتلو سترګو ورته کتل، د نجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل،
هلک وارخطا غونده شو، رنگ سور و وخت خبری هیری شوی. په خپل کار پخیمانه و. په بند بند ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختي ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، خی او چا پلوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمیږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپ ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژۍ ایښي و. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلا یې، ودې ډار کړم. خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تیره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټیلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښته لاندې و. ټیلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبه ولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایم. شماله، ها، اول نمره شوی؟ رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اوري. ټیلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
پرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبې را بهر کړي.
زهم فنکار يم، زهم زړل رما، د ډېرو یار يم، هیڅوک نلرما. زباد ستړي ژوند قصه داسې ده، زبا د ستړي ژوند قصه داسې ده،
پکې د مینې دا حصہ داسې ده لکه دریاب کې اوخ کورک نشي. په ماشومتوب کې غریبی ډېره وه، غریبۍ کې بے وسی ډېره وه. زه هم فنکار یم دورانو کوسو، او قلم کار یم دورانو کوسو. ما مینه نه پیژنده، ما مینه او پیژنده، ما مینه نه پیژنده، ما مینه او پیژنده. ما مینه کړې د منکر نه یم، مخکې نهر و موس نهر نه یم. زه لا د سر د پاسه سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم. در په در یم خو بې در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم. غس په ځیګر یم خو پرهر نه یم، خار یم خو واورې پی خور نه یم. زه د یو غم نه لاس په سر نه یم، زه لا تړون د لر او بر نه یم. زه د لفظونو جادوګر نه یم، زه یو فنکار یم بے وس فنکار. ما پخپل فن پسے جڑا کڑے دا خلکو پما پورے خندا کڑے دا. زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا. ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، مالا دا چانا سا غختلی ندی. زکا چی دلتا خلک فن خوخی فنکار نخوخی. دغه الفاظ می د غنی بابا دی، او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرم، قسم په خدای دی که حصه لرم. ذهن می هسې په چورلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. تبه دی د غرونو کلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راشه په ما باندې نن څه تیریږي. څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو. زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته هم دا کیږي هم دا کیږي. اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلتا پفن پورې خندا کی. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي. ماته یو خبره سپینه نه کوي، بس دا به وایم مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان رکم، او یا پزان کې دا جهان رکم. زما د غږ مینان ټول خلق دی، خو دومره دا چې دا د ټول خلق دی. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده، زما هنر ته دوی جڑا کړې ده، او تلې په ما پورې خندا کړې ده. زه به نور هیڅ نه وایم، خدا به وایم. زه به نور هیڅ نه وایم، خدا به وایم. رښتیا مې ویلې دي، رښتیا به وایم. خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي.
د خوشالو په وخت کې ډېر خلک مئل په ما، سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے. علما سرے مینا کڑے ما سرے جنکڑے.
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے، دل تٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے. چھ مازار کینو خوشحال بگرزی، پدے ہم شکر دے چھ سیال بگرزی. زہ دا وطن خلقو لمینہ ورکوم، زہ دا وطن خلقو لمینہ ورکوم، کا ضرورت شو خپل وینہ ورکوم. افسوس پدے دے چھ چا خپل نکڑما، دا سی او سوالیم چھ چا حل نکڑما. ہر چا ارمان کڑم چا تل نکڑما، زل دے غموس لکل نکڑما. پتلو تلو کې درته دوم روایما خو پتلو تلو کې درته دوم روایما سچې کولې شم هم روایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پختون وجود د سلی پورې دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تعویز وکړمه د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما
داسې نو د چرګو سړی وم زه خو د ننګ او د پښتو سړی وم زه داسې نو د چرګو سړی وم زه خو د ننګ او د پښتو سړی وم سپک بڼ شوم په هوا دې کړم د جانان غما په جړا دې کړم د جانان غما